ګرانو خدمنو اوریدونکو اولیدونکو د ډی و رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه بختور شه.
دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او وینیس قدر منوریدونکو نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ د کال 2018 د دسمبر د میاشتې وهمه نیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماښام یا د شپې لاس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د دې خبرونو خلاصه ته.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل پایتخت منلو په ضد د فلسطین عربي هیوادونو او نورو اسلامي نړۍ لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی دی او په یو شمېر سیمو کې مسلمانانو د دغې فیصلې په ضد احتجاجونه هم کړي دي.
بلې خوا د پاکستان د هوایی پوز مشر سهیل امان ویلي دي چې هوایی ځواکونو ته امر ورکړ شوی دی چې د هیواد د فضایي حدود څخه سرغړونه کوونکي ډرونز جازونه دي راوغورځول شي. خو د پاکستان د هوایی ځواک د ویاندې څانګې او چارواکي وی او ای ډي وته ویلي دي چې دا بیان تر اوسه نه یې د دې تایید کړی دی او نه هم تردید.
او نړیواله مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته خبرداري ورکړه د چین سره د اقتصادي شاره لپاره اخیستل شوی قرضې واپس کول به د دغه هیواد په اقتصاد بد اغیز وغورځي.
خلاصه تاسو وبریدل د مهال تاسو لپاره په دې خبرونه کې راپورونه او مهم موضوعات لرو چې تاسو به په خبرونه کې وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری پاتې شئ.
در منو اوریدونکو کتونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ. تاسو واوریدل په خبرونو کې چې 13 ورځ د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ بیت المقدس په رسمي توګه باندې د اسرائیل پایتخت منلو اعلان کړي. په دغه باندې د دغه اعلان د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته هرکلی کړی دی خو فلسطین او عربی هیوادونو او د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو د دې په ضد باندې سخت غبرګون ښودلی. په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. دغه ټول تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زمونږ همکار محمد عالمگیر تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه منلو اعلان وروسته د فلسطین اسلامي تحریک حماس مشر د اسرائیلو پر ضد د نوې بغاوت غوښتنه کړې. اسماعیل هانیا د پنځشنبه پر ورځ د غزه په تړانګه کې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د امریکا وروسته پریکړې د خپل خلکو پر ضد برید او د دوی د پناه ځایونو پر ضد اعلان جنگ وبولو. هغه ویل د جمعې دروازه نه داسې پاسون پکار دی چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل فیصله ستومانه شي. د فلسطین صدر محمود عباس هم په خپل عکس العمل کې ویل چې امریکا د صدر ټرمپ د پریکړې وروسته نور د سولې عمل کې رول لوبولو حق نه لري. ښاغلی عباس د صدر ټرمپ اعلان وروسته خپل وینا کې ویل دا ناقانونه او د نه منلو وړ اقدامات د سولې ټولې هڅې په کسته کمزوري کولو مترادف دي. د ختیځ بیت المقدس زوړ ښار او همدارنګه په غربي غاړه کې د کاربن دز اعلان وروسته په پراخه پیمانه کاروبار تړل شوی. سکولونه نن بند ول او د فلسطینیانو اټه یا دکانونه د کاروبار لپاره بند وي. د اسرائیل فوز د صدر ټرمپ اعلان وروسته سلګونو فوزیان غربي غاړه کې د سرکم بے ثباته مخنیول لپاره مامور کړی دي. د اسرائیل لخوا د غزا د تړانګ محاصره او په غربي غاړه کې د حماس ډیر ملاتړي نیولو سره د حماس بریدونو تر سره کولو توان ډیر محدود کړي. خو حماس په غزا کې اوس هم د راکټو لوی وسیله لري چې اسرائیل ډیر سیمه په نخښه کولی شي. سعودي عرب د پنځشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په جنګلو پریکړه وغندله او دا اقدام یې ناقانونه او غیر مسولیت وبولو. د سعودي عربستان د شاهي محکمې مطبوعاتي دفتر لخوا په دې اړه یو رسمي بیان کې ویلي شوی سلطنت د امریکا د صدر دې پریکړې باندې افسوس څرګندوي چې بیت المقدس د يهودانو پلازمینه په توګه پیژني. دا پریکړه د فلسطین د خلکو تاریخي او تل پاتې حق پر ضد ده. شاهي محکمه وایي په صدر ټرمپ یې غږ کړی چې د خپل دې اعلان څخه دې پر شا شي. بیان اخیره کې وایي سلطنت وړاندې څخه د دې اعلان په صورت کې د خطرناک عکس العمل خبرداري هم ورکړي. متحده عرب اماراتو د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه پتوګه منلو پریکړه وغندله. اردن د صدر ترامپ دا اقدام د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د چارټر څخه سرغړونه بللې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی حکومت د ترامپ انتظامیه دا ګام ناحقه بللې او خبرداري ورکړې چې دا به سیمه او نړۍ لپاره خطرناک نتایج بولري. د صدر ترامپ دی فیصله باندې نړیوالو مشرانو هم خپل سخت برګون خودلې. پاکستان هم د نړیوال ټولنې سره یو شان دی فیصله مخالفت کړي. د پاکستان وزیر اعظم مانه سخا جاری یو بیان کې ویلی شوی ډیره د خپګان خبره ده چې د نړۍ د هیوادونو د خواستونو باوجود بیت المقدس قانوني او تاریخي حیثیت ته پام نه غورځول شوی. دا یو غیر ضروري اقدام دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې اړه خپل یو بیان کې وایي دا غو حکومت د صدر ترامپ د حرکت په اړه اندېښمن دی او دا د ټول اسلامي نړۍ احساسات زیانمنوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په صدر ترامپ تور لګاو چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ټاکلو فیصله سره منځنی ختیځ د اور لمبو ته ټیل کړي. د د پټکو د دې پسیر یو ګام اغستل په حقیقت کې په ځانګړي توګه د سیمه د اور لمبو ته مخامخ کول دي. نو موړی په صدر ترامپ غاګو کو تاسو څه کول غواړئ؟ دا څه ډول چلند دی؟ سیاسي مشران حالات نه خرابوي، دوی سوله راولي. د برتانیې، فرانس او اټلی په ګډون اته هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنې غونډې لپاره خواست کړي. د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا مې ویل چې د برتانیې حکومت د صدر ترامپ د پریکړې سره موافق نه دی. میرمن مې زیاته کړه دا د سولې هڅو سره هیڅ کومک نه کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د صدر ترامپ پریکړه تاریخي او زړوره فیصله بللې. ښاغلي نتنیاهو دا ژمنه هم وکړه چې په بیت المقدس کې د یهودیانو، عیسویانو او مسلمانانو حساس مقدس زینو حیثیت کې به هیڅ ډول بدلون نه راولي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر خاغلی ریکس ټیلرسن ویلي د صدر ترامپ د اعلان وروسته بعد تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا سفارت انتقال پروسه باندې سمدستی لاس پورې کوي. ټیلرسن ویل د امریکا بهرنو چارو وزارت په د دې پریکړې عملی کولو لپاره په چټکی ډول تیاری پیلوي چې خپل سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته منتقل کړي.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، تاسو په تیر راپور کې واوریدل چې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ دغه پریکړه ته په د اسلامي نړۍ ډیرو هیوادونو او ډیرو مشرانو سخت خبرګون خوده دی. ترڅنګ د پاکستان سیاسي ګوندونو هم د ته خپل خبرګون خوده لیدي او د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي د پنځم په ورځ دغه اعلان وکړ چې د جمعې په ورځ به دوی هم د امریکای دغه پریکړې پر ضد په ټول هیواد کې احتجاجونه ترسره کړي. دا مهال هم په ښار کې ځینې خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. نور تفصیل د حمید الله راپور کې.
د دفاع پاکستان کونسل د احتجاجونو په دې لړۍ کې د جماعت الدعوه، ملی مسلم لیگ او د محمدیا سټوډنټس غړو د امریکای او اسرائیل په ضد شعارونه ورکول او د امریکایي صدر ډونالډ ترامپ لخوا
امریکای چې دا فیصله کړی دا سراسر ظلم کړی دی. د مسلمانانو سره د بدترینی دشمنی اظهار کړی دی چې د یروشلم د دارالحکومت د اسرائیل د دارالحکومت یروشلم اعلان دای تسلیم کړی دی. نو مونږ غوښتي ته دا مطالبه کوو چې دا مکمل په میډیا باندې راشي او دا خبره چې کوم دی واپس واخلي او دا قسمه بیان بازی نه کوي او ټول مسلمانانو ته مونږ دا پیغام ورکو مسلمانانو ممالک ته دا غوي مشرانو ته چې اغوي په دې امریکا باندې پریشر واچي او دغه سي قسمه مسلونه چې کوم دی دوی بچي.
یو احتجاج کوونکی راشد اقبال اویل اسلامي نړۍ له د خپل احتجاجونو د لارې د صدر ترامپ په ورستنی فیصله په اشاره چول پکار دي. احتجاج کوونکو د خپل احتجاج په پای کې د اسرائیل او امریکای بیرغونه هم سوځول. یو بل احتجاج کوونکی نام الله وای
احتجاجی پلان دار چې ان شاء الله په ټوله دنیا کې به ان شاء الله احتجاجی مظاهره کیږي د مقصد د پاره چې په امریکا او اسرائیل باندې پریشر واچي چې هر لحاظ سره د بیت المقدس مسلمانانو ته والي شي.
د احتجاج کوونکو مشرانو وویل چې د صدر ترامپ د فیصلې پر ضد د جمعې په ورځ باغټ احتجاجي جلوسونه اوستل کیږي. د صدر ترامپ دغه فیصلې پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې د مذهبي ډلو نه د ګډون د پاره غږ هم شوی دی. د صدر ترامپ په دغه فیصله د نړۍ د بلابل غټو هیوادونو اسلامي هیوادونو لخوا اختلاف ښودل شوی دی او دا ویره څرګندېږي چې د وخت سره به دا فیصله په ملکی کچ پختوندرا وډلې د خپل احتجاجونو اساس جوړ کړی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
منو اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی. د امریکای رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بیت المقدس په اړه دغه فیصله چې د اسرائیل پایتخت یې منلې، په دې باندې په امریکا کې چې کوم مخبرونه دي، مطبوعات دي، هغه سوای د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
د امریکای صدر ټرمپ پرون یعنی د چهارشنبې په ماخام وایټ هاوس نه په یو اعلان کې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام تسلیمولو او د امریکای د سفارتخانی تلبیب نه بیت المقدس ته د منتقل کولو اعلان وکړو. د صدر ټرمپ دی اعلان سره سم دستی په ګډ د اسلامي نړۍ کې د امریکای خلاف مظاهری شروع شوې دي. د اسلامي نړۍ نه علاوه د یورپ د اکثرو ملکونو مشرانو هم د صدر ټرمپ په فیصله ناخوخي ښکارا کړی ده. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل د سر اداریا د صدر ټرمپ په اعلان لیکلی ده. د واشنگتن پوسټ د اداري سرخط ته د بیت المقدس په حق له د صدر ټرمپ اقدام د لوی خطرې باعث دی. واشنگتن پوسټ د خپل اداري په سر کې لیکلي دي چې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت کې د تسلیمولو د صدر ټرمپ اقدام په خپل ځای یو مناسب اقدام دی، ځکه چې د کال 1901 کم 50 نه غربي بیت المقدس د اسرائیلي حکومت د نشست په حیثیت کې ښکارا دی او د فلسطینی ریاست یو ممکنه فارموله هم د دې حیثیت نشي بدلولې. د ګردي دنیا سیاسي مشران او سفارتکار د وړاندې نه دغل تقایمو سرکاري دفتر ته دي اگر دوی سفارتخانی په تلبیب کې دي. لکه څنګه چې صدر ټرمپ په خپل اعلان کې ویلي دي، امریکای لا بیت المقدس عقوبت د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت تسلیمول بشکا چې د یو حقیقت تسلیمول دي. ادارې لیکي چې د امریکای په خوانو صدرانو بل کلینټن، جارج دبليو بوش او باراک اوباما هم لکه د صدر ټرمپ په شان خپلو انتخابي مهمونو کې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت د تسلیمولو لوزونه کړی وو، خو په اقتدار کې دراتلو نه پس دوی په دې لړکی د څه عملی اقدام پورته کول زړه ونه کړی شو، ځکه چې د دوی خیال چې دوی په دې لوري څخه قدم پورته کوي نو دا به په ګرد مشرقي وسطا کې د امریکای پالیسی تالا ترغکی او د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د امن راوستو د امریکای امیدونه به نه یوازې خوري ایری کی، ولدینه به ټوله خطه کې داسې شر فساد راپورته شي چې امریکایان به پکې په خصوصي تور هدف جوړولې شي. خو صدر ټرمپ د پخوانو صدرانو دا قسمه اندېښنې خوشی وبللی، د پخوانو صدرانو روایتی زیرکتیای په خاطر کې رانوستا او دا خبره په ګوته کا چې روغه خو اسی هم نکیږي. په دې سبب د یوې نوې لارې اختیارولو فیصله وکړله، خو ادارې لیکي چې د سیاسي نمبرو جوړولو لپاره د صدر ټرمپ دا اقدام د یوې لوی خطرې په سر اخیستل دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د صدر ټرمپ اقدام د برتانیې، فرانس، مصر او د سعودي عرب په شمول په یورپ او مشرقي وسطا کې د امریکای ټولو اتحادیانو کګلې دی. د صدر ټرمپ اعلان د اسرائیل په یو ډیر نازک گاونډي اردن باندې لوی فشار اچولې دی، ځکه چې د اردن باچا عبدالله دویم ځان د مسلمانانو د مقدس مقام بیت المقدس خادم تصور کوي. د صدر ټرمپ په دې اقدام به اوس د ایران خلاف د اسرائیل او د عربو د سنی اسلامي ملکونو خپلو کې اتحاد ډیر ګران شي، ځکه چې ایران به اوس بیت المقدس نه د اسرائیل د صدر مقام ګرځولو امریکني اعلان نه د پوره فائدې پورته کولو کوشش کوي. دین علاوه فلسطینیان به د ټرمپ حکومت لخوا د امن دپاره ممکنه کوششونو کې امریکای سره چری هم غاړه یو نسی. کدی اعلان نه په بیت المقدس یا د مشرق وسطا چرته بل سیمه کې شر شدت راپورته کیږي، نو تونلاري به د دې د زیاتولو کوشش کوي او ملامت به ټوله د صدر ټرمپ په غاړه وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
درمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو بوزو د برما په اړه باندې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو سره چې کم داغوی په ضد کم د برما حکومت تغې عملیات وای خو نړۍ وای چې د برما د مسلمانانو یو قتلان شروع دی او د امریکای کانګرس هم 13 ورځ دیتا اتنیک کلینسینګ یا د مسلمانانو یو قتلان ویل دی. زمونږ همکار او سیړونکی پیر زبیر شاه صاحب زمونږ سره د کیپیټل هیل نه مرګره کیږي هغوی نه په دې باندې تفصیل اخلو چې د امریکای کانګرس دغې ته کوم غبرګون ویل. پیر صاحب په خیر.
او په خیر علی.
ډیره مننه پیر صاحب که د روهینګیا مسلمانانو په اړه باندې چې د امریکای کانګرس کمی خبرې اترې کړې دي که د هغې تفصیل راته ووایه.
جی بالکل، د امریکای کانګرس چې کوم هاوس آف ریپرزنټیټیو دی لکه پاکستان کې کوم اسمبلی به مونږ ورته ووایو، هغوی دا قرارداد دواړو پارټیو پیش کړی او دا قرارداد هغوی ډیر په اکثریت سره پاس کړی دی او هغوی کې دا ویلي دي چې په کار دی چې برما کې کوم نسل کشی روانه ده هغه دې بند شي او حمله دې په مسلمانانو پکار چې بند شي او په دې باندې برما حکومت په برما په فوج او الته چې کوم نوبل پیس پرایز وینر دا په هغه باندې هم آنګ سان سو کی دا سر نوم دې هغه باندې هم غږ کړی دی چې پکار دې د خپل کردار دې الوبوي او دا مرګ ژوبله دې دوی بند کی او دا ویلي دي چې دا تش یو اخلاقي فرض نه دی بلکې دا یو د کامی سلامتی یو مسله ده. اولې چې دوی وی چې په داسې علاقو کې چې فرض کړه داسې ترهرګر چې کوم خل او بیګنا خلق وژني نو دې اثرات ټول دنیا کې به وي او دی ویلې دي په حکومت ته چې پکار دی چې هغوی ته دې چې کوم امدادي کارونه دي کوم انساني حقوق ول تنظیمونه دي هغوی دې ورپرې خولې شي او بیا په حکومت په دا خو چوکې فلال هاو ریپرزنټیټیو دا به سینټ کې ځي او دا اول ګام ښکاري دوی چې دوی به په برما حکومت باندې اوس پابندي لګي او پابندي به اکثر دا وي چې کوم اوسه پورې لګېدلې وه دې کې ډېرې خبرې دي هغه کې به دا کوي چې دوی ته به فنډنګ بند کړي دوی چې کاروبارونه دي اسپیشلی د ملغرلو والا کاروبار ډېر اهم دی هغوی باندې به پابندي لګوي هغه کارخانې چې کوم نه دی فوج ته فنډنګ کیږي هغوی باندې به قدمونه لګوي نو دا ټول دوی یو پروګرام دی پرون دوی دا ریزولوشن پاس کړی دی اوس به دوی مخکې بوزي او دا به یو قانون کې هغه کوي خدا دی چې دوی اندازه دادا چې دا قتل عام د نسل کشی ویل دا ډیره غټه خبره ده چې امریکای ورته وویل او اوس به دا د کوم دوی باندې بندیزونه به لګي هغوی طرف ته دا قرارداد یو اول ګام دی.
پیر زبیر شاه صاحب، نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او دغه شان ته کې چین هم په دې باندې یو نظر لري او رپورټونه دا وایي چې چین په دغه مسله کې د برما ملګرتیا کوي او وایي چې دغه چې د روهینګیا کم مسلمانان دي د دوی وسلوالې ډلې دي او په دغه سیمه کې هغوی غواړي چې ترګرۍ ته دوام ورکړي نو که په دې باندې لږ تفصیل راکړي.
بالکل، چین ګوره چین خپل یو خو برما سره تعلق غواړي برما د په هغه علاقې کې د سره په ګوانډ کې یو اتحادی ملک دی او بل چین څنګه تاسو ویل چې په برما کې واقعي داسې ترهرګر ګروپ شته او هغوی اسره په نوم باندې هغوی کاروایان هم کړي دي او کوي لګیا دي ینګ کسان دي ملاګان هم دي پکې او خو چین په دې هغه دی چې چین په خپله په چین په سینکیانګ کې په کاشغر کې دلته د مسلمانانو ترهرګې مسله ده اول ته دوی ډېر زیات کریک ډاون کړی دی نو هغه دا وایي چې فرض کړه مونږ دلته د برما خلاف شو نو دا نور چې ترهرګر مضبوط شي نن دوی برما ته به ودرېږي سبا به بیا مونږ کې هم دوی قوي شي او دوام به واخلي نو چین یو خو سیاسي علاقایي خو بهرحال د ترهرګرۍ چې کوم دته خپله مسله ده دا یېرېږي چې دا کسان مونږ ته بیا روان وړي او مونږ کې چې کوم ترهرګر دي په چین کې هغوی مرسته ونه کړي او هغوی مضبوط نه کړي نو چین په دې وجه نه د برما ملګری دی فلحال.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو
نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، خپرونه دوام لري او یو بل څېړنه او بحث هم غواړو تاسو سره په دې خپرونه کې شریکو. څنګه چې وړاندې متاسول چې د پاکستان هوایی ځواک مشر ویلي دي چې د دوی د هوایی فضا څخه چا سرغړونه وکړله، نو هغه ډرون یا جازونه به دوی راغورځوي او که دا د امریکا هم وي. خو بیا وروسته د دغې ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د دې وینا یا د دې بیان نه خو تایید کړی دی او نه هم ردونه کړې ده. په دې هکله به نور تفصیلات هم ستاسو شریکو. خو دا مهال غواړو چې د په تیرو کلونو کې چې په پاکستان کې څومره هوایی جون یا بریدونه شوي دي، د هغې په تړه تاسو ته معلومات درکړو چې زموږ همکار بختور شاه صاحب راغونډ کړي. بختور شاه صاحب، لیدونکي دا مهال په تمه دي چې پوه شي تر اوسه په پاکستان کې د جون څومره حملې شوي دي.
جی مننه منزه. اوریدونکو ته به وایو چې د کال 2015 نه واخله تر د کال 2018 یعنی د روان کال د نومبر د شپږشتمې نیټې پورې 328 ډرون حملې شوې دي. دا به ورته وریاد کو چې په د ټولو نه زیاتې ډرون حملې یا ډرون بریدونه د امریکا مشکوک ډرون حملې په کال 2018 کې شوې وې چې نوي ډرون حملې وې، دا د ټولو نه زیاتې وې. بیا په کال 2019 کې په دویم نمبر باندې یعنی یو کم شپېته ډرون بریدونه شوي. په 2009 کې او په 2018 کې شپږ سلویخ د ډرون بریدونه شوي. اوریدونکو ته به دا وایو چې دغه ډرون حملې چې کومې شوي دي د پاکستان په یو شمیر سیمو کې، زیاتره په قبایلي سیمو کې، نو ویکیلیکس چې کومه پاڼه دغه وایي چې په دغه بریدونو کې ورسره پاکستان د امریکا د استخباراتي ادارو سره کومک او مرستې کولې پټ په پټه باندې، او دغه مرستې تر کال 2019 پورې د پاکستان لخوا د امریکا سره روانې وي. د پاکستان د جیکب آباد د شمسی ایربیس نه به دغه رپورټونه وایي چې د امریکې ډرون جازونه راوچتېدل، او په کال 2019 کې تر ټولو زیات چې کومې ډرون حملې شوې دي دغه وخت پورې پاکستان ورسره ملګری. خو بیا چې کله په دغه کال کې د مومند ایجنسۍ په سلاله چک پوسټه باندې د پاکستان د پوز په چک پوسټه د امریکې جازونو بمبار وکړو، د هغې وروسته بیا د پاکستان او د امریکې په خپل منځ کې تعلقات توجن شو. دغه د ډرون په حملو کې چې د پاکستان ورسره کم کومک او دغه مرستې ورسره د هغې وروسته بند شولې.
بختور شاه صاحب، دغه حملې چې تاسو ذکر وکړو چې 328 حملې دي شوې دي، دا په کومو سیمو کې په کومو ځایونو کې ترسره شوې دي؟
دغه ډرون حملې اوریدونکو ته به وایو چې زیاتره دغه ډرون حملې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترسره شوې دي. یوه حمله د پاکستان بلوچستان صوبه کې شوې، چرته چې د طالبانو د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور هلته په دغه ډرون حمله کې وژل شو. د دې ترڅنګ درې حملې بیا هنګو او د بنو جانیخیل په سیمه کې دغه دوه درې حملې شوې دي چې د خیبر پختونخوا په علاقه کې راځي. خو زیاتره حملې بیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوې دي، او دغه تا د پاکستان د پوزونو عملیات هم روان دي. خو د پاکستان فوز او د پاکستان لخوا چې کوم عملیات شوې دي په دې کې رپورټونه دا وایي چې دغه داسې ښکاره نمونه، داسې ښکاره خلک پکې نه دي وجلې شوي، څومره غټې سټې چې د وسلوالو د امریکا لخوا په دغه ډرون بریدونو کې وجلې شوې دي.
مختوشا صاحب، په دې حملو کې تاسو ذکر وکړو چې د طالبانو مشر هم په نښه شوی و او هغه هم په بلوچستان صوبه کې ووژل شو، خو نور داسې کوم کسان و د القاعده ډلې او د طالبانو چې په دغه حملو کې وژل شوي دي؟
بالکل، پاکستان کې په قبایلي سیمو کې لومړی چې کوم د وسلوالو د طالبانو مشر 2000 سلورم کې نیک محمد د هغه چې کوم دی په واڼه کې په ډرون حمله کې وجلې شو. دغه شانته کال 2015 کې بیا حمزه عربی په میرالی کې وجلې شو. د دې ترڅنګ یو شمیر عربي او د عربو هیوادونو دغه شانته کې چچن او د ازبک او یو شمیر دغه سیمونه راغلي وسلوال چې په دې قبایلي علاقو کې په خصوصي توګه بیا په وزیرستان شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې دغلته پټ وو. دغه ځینه به په پاکستان کې د پاکستان د حکومت خلاف د خلکو خلاف دغلته حمله کولی دغلته پټ وو. نو یو شمیر په دغه د امریکای مشکوک ډرون جازونو په بریدونو کې وجلې شوی دی، خو هغه نمونه ښکارا نه دی. ښکارا یو څو نمونه دا چې د طالبانو کم مشران دي، بیت الله میسود په دغه شان یو ډرون حمله کې وجل شوی، دغه وروستو ولی الرحمن بل د طالبانو مشر وو، قاری حسین هم چې ویل کې د بمونو ماستر مایند وو، دغه شانته کې د خودکش چې کم خلک کم ځان وجون کې به تیارې دل نه وي چې دا غوی برین واشنګ یا غوی سوچ بدلولو لپاره به قاری حسین غوی له تربیت ورکو. دا په ډرون حمله کې وجل شوی. حکیم الله میسود وجل شوی دی، د طالبانو وروستی چې کم طالب کمانډر وو هغه وجل شوی دی. یو شمیر داغې وروستو هم دغه شانته کې د ترهګر ډلو مشران او کمانډران په دغه قبایلي سیمو کې د ډرون په حملو کې پناخه شوي دي. هرڅه که د پاکستان نفوذ لخوا دغلته عملیات روان دي، خو په دغه سیمو کې رپورټونه دا وایي چې د ډرون جازونو حملې ډېرې کامیابې ختلې دي او یو شمیر مشران د ډرون حملو د لاسه د مینځه وړل شوي دي.
ډیره مننه بختور شاه صاحب. قدر منو لیدونکو از موږ سره ملګری اوسئ، نو راپورونه هم لرو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. دا خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهره شاه دي، زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
درمن اوریدونکو کتونکو وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تغوگی په ټلویزیون باندې هم ګوري، زمنګا روانه خبرونه په فیسبوک باندې هم تاسو دا محل نیخ پنیغه ګوري. د نړیواله مالیاتی اداره یا آی ایم ایف داسې اندېښنې لري چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کومه د اقتصادي شاهراه منصوبه ده، په دې کې چې کوم لوی قرضونه به پاکستان واخلي، پاکستان بیا ردی جوګه نه دی چې دغه درانه قرضونه په وخت باندې واپس کیو وي، چې د دې سره به د پاکستان په اقتصاد باندې چې کوم بوج دی کوم لوډ دی دا به نور هم زیات شي. د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان په نور تفصیل ورو.
پاکستان لخوا د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک د پاره غستې شوی قرضو د سود واپسی به راتلونکي یو نیم کالون کې شروع شي، او د کال 2000 نرستو به پاکستان ته د خپل کل مجموعي پیداوار یا جی ڈی پی 0.4% چینی بانکونو ته ورکول وي. په شروع کې به دا سود 0.1% د کل جی ڈی پی ورکول وي، او و کال نرستو به پاکستان ته هر کال د 3.5 بلین ډالر نه تر 4.5 بلین ډالر پورې د سیمپیک منصوبو د پاره غستې شوی قرضو باندې صرف سود ورکول وي. او دا غرنګ د کال 2040 پورې پاکستان ته به د خپل کل مجموعي پیداوار یا جی ڈی پی 1.6% ورکول وي. دیو ریډیو چې په دې هړه د اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه پخوانی مشیر ډاکټر زبیر نه اپوختل، نو هغه وی چې دی هر څه د پاره به پاکستان ته خپل اکسپورتس یا برآمدات سیوا کول وي، او ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان دی خپل د روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې راکا مکړي.
خبره دا ده چې د پاکستان اصلي مسله چې دا ده چې د پاکستان اکسپورتس دي هغه ډیر زیات کم دی او پخکت روان دی او پاکستان لا دا سی پالیسی تبدیلول پکار دی چه کم داغی دی کم بنیاد دی آغی بدل کری لگا ایکسچینج ریٹی ڈپریشیئٹ که او دی روپای چه دا آغا دا آغا ڈالر ایک سو پنج ما روپو بانده ڈالر دی آغا ایک سو پچیس ایک سو تیس سور سولا نو ایکسپورٹ پر سیواشی او بیا دا هر قسم ضروریات دا پارا پاکستان سخا پیسی وی
خوبا اقتصادی چارو نظر لرون که سینئر جرنلسٹ فدا حسین وائی چې د سی پیغ غوندې منصوبې د کامیابۍ لپاره سیاسي استحکام هم ډیر ضروری دی کوم چې د نواز شریف د سپریم کورټ لخوا نه اهله ګرځېدو نه وروسته ډیر خراب لیدل کیږي
یا د نواز شریف ڈسکوالیفیکیشن پر دے باندھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا نواز شریف پلم پولیٹیکل اسٹیبلٹی یو فیکٹر جوڑ شو ہم یو وجہ جوڑا تھا جس طرح ملک کے جو کم اس کو لگا پکے مرا لگا جس ہی پیک جو کم سترا جیتی دی جو پر آئی باندھ دا کرپشن تو رونے لگی دلی دی آرے تا چینا جو کم دیخ پل فنڈنگا
چین پاکستان اقتصادی لوی سڑک باندھے د وڑو صوبو خیبر پختونخوا بلوچستان لخوا نیوکی کیگی او د ملتوال گوندونو د پارلیمان غړی او د پختنو د حقونو د پارا کار کولو ډلې وای چې په دې منصوبه کې مرکزی حکومت خپل هغه برخه وڑو صوبو ته نه د ورکړي کوم چې دوی پنجاب ته ورکړي ده د دوی په وینا چې په خصوصي توګه مغربي سڑک کوم چې زیاتره د بلوچستان او خیبر پختونخوا د سیمو نه تیریږي ته غورواله نه ورکول کیږي الیاس خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو باور کوي
ڈیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زید
ڈیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈیوا
درمن اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي شهرا په کشاله باندې تاسو اکثر اوري چې وړي صوبې په دې باندې ګلمنې دي سورز وړاندې د پاکستان د سېنات درې کسیزه ډله چین ته تللې و دالته د چینی چارواکو سره چینی چارواکو سره په دې باندې خبرې اترې کړې وي د وړو صوبو اندېښنې ورته ورسولې وي په دغه ډله کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سېنېټر عثمان کاکړ هم و هغه وایي چې چینیایي چې کوم چارواکي دي د سی پی ایک هغوی ته داسې معلومات نشته چې ګنې لکه هغه دا وویل چې پښتانو د پښتنو د سیمو نه چې کومې برخې د سی پی ایک پښتانه وایي چې دې ځنه به تیریږي وایي چې په دغه کې چین او پاکستان دواړه پاتې راغلي دي او دی وایي چې چینیایي چې کوم چارواکي دي د هغوی د بلوچانو د پښتنو سره سکار نشته بلکې د هغوی د خپلو پیاسو سره کار دی چې په دغه منصوبه کې ورته سونه زیاته ګټه رسی هغوی همغه خپل ګټو پسې ګرځي عثمان کاکړ تیر ورځ نه بلکې زمونږ د همکار محمد اکرام سره تیر ورځ په پښتونخوا لوی پښتونخوا پروګرام کې راغلی و د سی پی ایک په اړه باندې هغوی کمی خبرې کړې دي راځي چې د هغوی په غږ واورو
نو وس مور چاینا ته کلو مور په لومړي ځل باندې په دې درې کال کې د پاکستان سي هر څوک ورغړي دي هغه دا ورته ولې تاسو ډېر افرین چینایانو تاسو یې مت کړی دي سي ټیک ډېر کامیاب دي خل ډېر جن خوشاله دي قومونه جن خوشاله دي دا په لومړي ځل باندې مور چاینیز کوم تاسو ذمہوار خلکو په لیکم په وینا کې مور ورته ویل دي چې دا سي ټیک راغه پوری نس کامیاب کدل چې په افغانستان کې امن نه او پښتون بلوچ کومنه مطمئنه نه لمر یو او ورسره چې موږ متفقه کم دغه و د غربي روټ غا پر دې باندې تر وسه پوری کار نه دي شروع شوی روب دی خان چې دې د ټندر نه دي شوی او روب کوټه چې دا د دې نه پی سی 1 ستا نه په جی سی سی کې د دې منځوري ستا او نه له کوټې زه بیا تر خوشدار پورې هیڅ د منځوري او د دې پی سی 1 نه ستا ریډوی خو له سره نشته اور ورسرا نہ انرجی پروجیکٹ سے دی سپاڑ زرا وسو میگاواٹ بجلی سے دا یو کلومیٹر پر غربی روٹ باندې نستا غربی روٹ مانا خیبر پښتونخوا کی فاٹا کی جنوبی پښتونخوا کی بیا پر مخ بلوچی علاقہ کی نو دویم مردا ورته ولې چې پاکستانی واقداران چې مرشوار کو په پارلیمنت کې په کمیټیان کې دوی دا خو چاینیز دي دا هر منصوبه چاینیز ته کوي او که تاسو ته کوي تاسو جواب ویاستي او که تاسو ته کوي تاسو غلط کوئ چې دا غربي روس او پښتون بروز تاسو پاټا او خیبر پښتونخوا جنوبی پښتونخوا تاسو نظر انداز کړګل او که تاسو نه کوي مرته جواب ویاستي نو دا پنجابی او د چینایانو یو طبیعت دی چې دوی په بیادبی مابزو بدالم په دې خامخا استعمالومه چې دوی داخله چې زمور په چالاکی باندې خل نه پیږي پنجابایم چالاکی کوي چینایم چالاکی کوي پنجابای پردی وطن چې دی چینایانو ته ورکړی دی پردی روټ یې ورکړی دی پردی خزانه ورکړی دی او پردی معنا بندرگاہ د بلوچ خبر کړی دا او د پښتون وطن د پښتون مدنیات دا او پردی چنائی ته ور کړی دی او پردی پنجابی ور کړی دی
عثمان کاکل سے
کی بل خبر دا 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 اوس بیا چنایا هیڅ جواب نه دی ویلی البته دوی په دې باندې پوسو او ګار رسول چې دا په لومړی ځل باندې مستوی آی سیاره دا کارونه چې ته تاسو ټیک نه کوي پنجابای ټیک نه کوي اور تاس دا نظر انداز کړی دی ورسره مردا مرتو ویلې چې مردا موټروی غواړو مردا ریلوی ل کوټ تر روبه ل روبه د کوټې د کوټې تر سورابه بیا پر گوادر باندې غواړو اور موټروی غواړو انرژي پروجیکټ غواړو ورسره وکیشنل سنټر غواړو اور سکالرشپ غواړو
ها
د دې سټوډنټ زفاره دوی خاموشي مر په دې پوسو چې دوی چې دی دا یو اراده نه چنایان لري او په پنجابي خو مخې دا خبر اوسې دا اراده نه درلوده دا چې دا غربي روټ چې دی دا پښتون بلوچستان آباد شي
درمن اوریدونکو او کتونکو دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وو چې د وی چې پنجابي او چینایي یو بل سره غوږ جنگول لري د پښتنو سیمې د پښتنو سیمې دغه منسوبې نه محرومه کړې دي خو تازه داسې رپورټونه هم دي چې د تیر ورځ وړاندې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی سره دا غوی په سیمه کې دا غوی د پلار په تلین کې چې کومه دستوره کې خبرې اترې کړې وینو د دغه پارټۍ مشر د نواز شریف د چا باندې چې عثمان کاکړ دغه تورونه ولګول د دغه ګوند سره د کلک نظریاتي تړون داوی کړی وی او ویلی چې کچا هم د هغه پښتانه بزانت پښتانه نه وای چې ګنې د نواز شریف مرسته ملاتړ ونکړ دغه باندې هم نیو کیږي خو ورزو چې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود هغه هم په دغه منسوبه باندې نیوکه کوي چې پښتنو ته پکې برخه نه ملاويږي نو راځي چې سید عالم محسود صاحب وورو
ګورې موږ په سیاسي پارټو باندې تنقید نه کوو خو چې د کاریډور په سلسله کې زه د ټولو سوبې د ټول پارلماني لیډرانو په خوخه د دوی د نمائنده ټاکلې وم په دې کې ما چې کملې دلې دا په هغه کې په اخره کې هر پارټي دار ته دوګوتی په دې کسه وګه کې به کې خو دلې او به ټپواله چې ما ویل غلي کېږي نو دې به وی چې د دې د لاسا یعنی د فوجي د لاسا یا د جرنیل د لاسا زه نه پوهېږم چې دا توره پښو ته دوی ته کله خو دلې شوی دا او کم ځای کې خو دلې شوی دا ما خو نه دلې دلې خو دوی راته ویلې دي د دې د دین علاوه چې کم کردار د دوړو سو به یو کوم تونو وو اکا د اتلسم ترمیم په والا سره وو اکا د کریډور په والا سره وو بیا داوی وی ګورجی داوی وی د کډې وی مولانا صاحب کډې وی پرویز کټه کډې وی محمود خان چغزی کډې وی التا وزیرالا کډې وی د التا د بلوچستان گورنر کډې وی چې کریډور په مغربي روټ شتا دا به جوړیږي د ټول ناول به جوړیږي نواز شریف خو نه ځلې ویلو خدا اونشول چې اونشول نو اوس به دا سوال دوی اولس ته جواب ورکړي هر پارټي به ورکړي هر مشر به ورکړي په دې کې کسپین روبې دی نو دا عثمان کاکړ سپین روبې دی تاج هدر سپین روبې دی په دې کې اباغه کې چې کم نه د نېشنل پارټي بلوچستان چې کم مشران دي هغه سپین روبې دی د دین علاوه لاندې چې څومره مرضی یا بره څومره زی په دې کې دا غاز پین روبي نه دی چې چم چې مشاهد حسین د قومي اسمبلی د سی پی کمیټې مشر منلو دا تر ټولو نه غټ تاریخي جرم دی کړو چې یو پنجابي وزیر اعظم دی بل پنجابي منصوبه بندي منسٹر دی بلې د قومي اسمبلی بل پنجابي د قومي اسمبلی د سی پی کمیټې مشر کو کال ته هم چرته بلوچ وي پښتون وي نو د تاجیدر صاحب د کمیټې په شان د کردار لوبولو سبب هم ګټلی
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ماته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه ته یې کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
ګرانو خضر منو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري تاسو د ملتیاس خمنانه کو چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیاس زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته چې د پاکستان د سنت بشري حقوقو کمیټې د بی درکه کړل شو کسانو په مسله د هیواد استخباراتي شبکو او نورو اړوند چارواکو د رابللو فیصله کړې ده په دې حق له نور تفصيلات څه دي د غټول تاسو ته د اسلام آباد څخه پیر ویل چې په خپل راپور کې وړاندې کوي
پدې اړه تر ټولو زیات اغیزمنه د اړیګړي ښکار بلوچستان ایالت لوړپوري حکومتي چارواکي کمیټې ته ویلي چې په ایالت کې یوازې یو سل شپږ درشتنان بې درک دي او د اډیشنل هوم سیکرټري په خبره پدې کې هم بیا شپږ شلې تلان جرمونو کې په ککړتیا تورن دي حکومتي چارواکي دا منلی چې په ایالت کې تر اوسه پورې بې درک او اشتنانو مړی موندلې شوي او یو سل څلور بې درک تنان راخلاص کړي شوي دي خود زیاته کړی چې دغه راخلاص کړی شوی تنن په دې خوله نه راسپړي چې دوی چاو چت کړی او نه حکومت تر اوسه پورې دا ویلی شي چې د دوی د اوچتولو په شا سوکو خود حکومتي چارواکي په وینا دی کې دوه تنانو د فوزی استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتی کړی دي د صوبایي حکومت د چارواکي دغه دریسته د کمیټې غړو سخ برګون خودلې دي او د پیپلز ګون سېنټر فرحت الله بابر ویلی چې دا سلګي چې د خلکو جبري اوچتولو ذمہوار د ریاستي ادارو نه هم تکړه دي او سېنټر بابر د بی درک خلکو په اړه د حکومتي کمیشن د ختمولو او د دې په ځای د نوي کمیشن د جوړولو غوښتنه هم کړې ده د کمیټې غړو زیاته کړې چې د جبري اوچتولو پیښو سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي او کمیټې د راخلاص کړې شوې تنانو سره د بندو دروازو په شا د ناستو فیصله کړې ده چې تر نه معلومه کړي چې دوی د تختولو په شا سوکو او د بی درک خلکو د لټون لپاره کارکونکو او تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود وایي چې دغه تنانو ته د قانوني تحفظ باور ورکړي شي نو دی به یقینا رشاري شاه الو وایي
او دا به کوي کنه ولې باندې کوي دا یریږي څومره چې دا ما سره ملاویږي او ما سره دا وایي چې مونږ به تاسو ته ټول کہانی ټول واقعیا مونږ نه شي ویلو نو مونږ دا خو امید شته کی په سټینډینګ کمیټې کې دا وکړي دا خبرې کوي په دې کې دیر ویټنس پروټیکشن په پکاري په ویټنس پروټیکشن دی لور کوي نو بیا هغه ان شاء الله بیان به ورکړي ویټنس پروټیکشن نه کوي نو دی لور بیا ډېر زیات مشکلات به وي
مطبوعاتی ریپورټونو تر مخه د کمیټې غونډه کې بلوچ ملت پال سېنټر جانزیب جمال دینی د بی درک تنانو په معاملې سیویلین او فوزی استخباراتي ادارو پارلمان ته رابلل غوښتنه کړې ده که څه هم د پاکستان حکومتي کمیشن د بی درک خلکو شمیره په سوونو کې خای خو د بشري حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونو دا شمیرې په زرګونو کې یادوي او بلوچستان امنیت کیس فیصله کې د هیواد ستره محکمې په ایالت کې د بی درک تنانو مسولیت په اړه استخباراتي ادارو په لګوتی اوچته کړې وي بلخوا د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په لاهور ښار کې د یو سماجی کارمن رضا خان په بی درک کېدلو اندېښنې سرګندې کړې دي او د تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان کې د پاکستان د حکومت نه د در اخلاصول باوري جوړولو غږ شوی دی. او د بيدرک رضا خان رور حامد ډیور ریډیو توای
2 دسمبر کی رات 8 بجے سے مسنگ ہے اور وجہ تو فی الوقت تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. میرا کنسرن یہی ہے کہ میرا بھائی جلد جلد واپس مل جائے.
دے وائی چی روری دا 2 دسمبر نبی درکا دے او دا نشی ویلی چی چاو چت کڑے دے خو یقیناً دا غواڑی چی روری زر تر زر واپس کور تراشی. بے درکا کڑے شوی رضا خان دا پاکستان او دا ہند دا خو اړیکو دایی او دا مذہب دا سپکاوی قانون دا اقلیتونو پا ضد غلط کاراولو پر خلاف دا مبارزی پا حق لپی جندلی شی. او دا غی روستو بے درکا کڑے شوی کل چی دا تحریک لبیک نومی مذہبی تون روی ڈلی لخوا اسلام آباد کی شوی احتجاجی پر لط خلاف بیان ور کڑے ہو. او په دې معاملې په حکومتي تګلارو هم سخت ټکونه کړي وو. دې نړوان دې هم د پاکستان پایتخت او پنجاب څخه یو شمیر د سوشل میډیا فعالین بې درکه کېدلو په سر ټول هیواد کې سخت غبرګون په لیدو کې راغلي وو. او دغه پیښو په ضد کېدونکو احتجاجونو کې مظاهرینو د دې مسؤلیت په فوجي استخباراتي ادارو اچولو. خو د پاکستان فوج او حکومت د خلکو جبري بې درکه کېدلو په پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
درمن اوریدونکو او لیدونکو په خیبر پختونخوا کې د کورونو د جوړولو چې کومه سرکاري اداره ده پروینشل هاوسینګ اتارټی داغي او د خیبر بینک ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې په خیبر پختونخوا کې کوم د لاندې گریډ چې کوم سرکاري نوکران دي ملازمین دي هغوی لپاره د کورونو جوړولو لپاره تر 700,000 روپو پورې قرضونه ورکوي. د قرض د واپسې موده به د 750 کالو پورې. په دې باندې تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبریال حمید الله په ریپورت کې.
خیبر بینک پکې موږ سره ټول نه ول لغې چې یاره موږ چې تاسو څومره پلاټس یا کورونه د خپل کور چې کوم سکیم دی د هغې په نوم باندې جوړوي نو په هغې کې موږ کم از کم تاسو سره 2 لک کسان چې دی فیسیلیټیټ کولی شو. هغو ته موږ بینک هم فاینانس کولی شو. نو هغو سره زمونږ یو اګریمنټ شوی دی او ان شاء الله پر روان 2 میاشتې کې دننه به موږ هغه د هغې لانچنګ کوو. او اولنی پایلټ پروجیکټ چې دی هغه ډیری زرداد 400 روډ باندې موټر په سنگم باندې دی. تقریبا 300-400 کنال د PHS مکه ده. په هغې باندې به موږ سټارټ اخلو. د هغې نه علاوه مونږ په 4 ریجنو کې میټنگس کړي دي. ملکنډ کې په هزاره کې, ڈی آئی خان کې او پېښور کې ڈی سیز دي. هغه ته موږ ویل دي چې تاسو په هر ډسټرکټ کې موږ ته کم از کم د 500-2000 کنال پورې ځمکه موږ ته ایډنټیفای کړي چې په هغې باندې موږ خپل کور هاوسینګ سکیم جوړ کړو. د خپل کور هاوسینګ سکیم چې دی دا کم سرکاري ملازمین دي. دا هغه بینک هغه لونز او هغه دغه طریقه دومره مشکل ای چې هغه غریبانه نه نشي کولای. د دې وجنه مونږ یو وس په دې کې په بلز اتارټی میټینګ زموږ شو. نو په کې مونږ په هر یو ریجن کې کې فیسیلیټیشن سنټر دا غي منځوري ورکړه چې دا فیسیلیټیشن سنټر وي چې څومره خلک د بینک نه قرض اخلي د خپل کور په نوم باندې نو هغه لبم په یو وینډو باندې پورا د هر څه فیسیلیټیز ورکاو. او دا قرض چې دن د دې واپس چې دن دا به 20 نه والا د 25 سال په ډیوریشن کې واپسی تل پوره.
او دا قرضې څومره لیمټ
قرضه خو به ټوټل د 5 مرلې چې موږ ورکو نو 5 مرلې ځمکه به هم ورکو. وسره به کور هم ورکو, نقشه به ورکو. او بیا به هغو بینک نه قرضه اخلي او هغې قرضه باندې به په یو کال کې دننه دننه دو خپل کور جوړوي. 5 مرلې دپاره تقریبا ټوټل د 18 نه والا د 20 لک پورې څه زیګونه کې به 18 لک روپۍ کاسټ دي. د 5 مرلې د پوره کور جوړېدو په سر کې به 20 ولې چې اکثره ځمکه کم څه زیګونه کې ارزانه میلو شي څه زیګونه کې ګرانه میلو شي. خو په دې کې به هغه قسم هغه شانتي سود نه ده کم چې بینکونه کم از کم 15-20% سود دي. پدې کې صرف د بینک هغه کایبور چې وته ویل شي هغه ټوټل 4-5% دی. نو هغه نه علاوه پدې باندې هیڅ قسم
زمکه څنګه سرکاري نوکر ته ځینې دا به سرکار مفت ورکړي
نه. زمکه قیمت به اخلي. د پلاټ ته 5 مرلې به 3 لک روپۍ قیمت اخلي حکومت. هغه به هم په دغې قرضه کې هغه پیسې پیمنټ کوي.
او بل دا چې نور بینکونو سره ستاسو سټیټ بینک په ساتل چې کوم خبره شوې ده کوم میټینګ شوې دي نو په هغه کې ستاسو غوښتنه سوه سیده سره منلې دي. او
سٹیٹ بینک سره چې زمون کم میټینګز د سٹیٹ بینک گورنر سره شوم ان شاء الله پر روانه میاش کې زو او سی ایم صاحب دوه هغه موږ ته ویلي چې موږ ته ټایم راکړي چې موږ په دې باندې ډیټیل ډسکشن وکړو. چونکې تاسو ته پته ده په دې صوبه کې د 22 لک مکاناتو کمې دي. نو د دې وجه نه دا 2 لک باندې یا په 4 لک باندې دا فلحال نه کیږي. زمونږ چې کوم پروګرام دی کومه پالیسي ده موږ چې کم از کم 5-6 لک کسانو ته موږ خپل کور په شکل کې کور پروواید کو، نو ان شاء الله دا غو سره زمونږه خبرې روانې دي او غو زمونږ دا چې کم مونږه هغه ته کم یو پالیسی جوړه کړی دا هغه ډیره زیاته اپریشیټ کړی دا
او بل دا چې نن سبا په خبرونو کې اشتهارونه چلیږي تاسو ځنه زینو پرایویټ فارمز ته وایي چې ودانیو کې دا پیچې ده لپاره دا په حق لري
ا چونکی زمونږه پروینشل هاوسینګ اتارټي دا نو په دې وجه باندې تاسو پته ده په دې پېښور ډیره قیمتي ځمکه په پټ آباد کې په سواد کې په مختلف زګونه کې د مختلف ډپارټمنټ سره دا غو ملکیت او پی ایچ ای 98 مسته نو د دیو جن مونږه پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته ډېر په اسانه باندې تلې شو نو په دیو جن باندې زمونږ په نشتر آباد کې په ورسک روډ باندې ډېر غټ غټ زمونږ سره پلاټونو د اریګیشن ډپارټمنټ د سی ان ډبلیو هغه مونږه غو نوغستا پارټنرشپ پی 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 موډ کې مونږه مشتهر کړی دی په مختلف اخباراتو کې چې را چې سمنه انویسټرز دی هغه کا په پاکستان کې بهر ځای کې دی یا بیرونی ملک کې سونه کسان دی چې هغه راشي او دلته انویسټمنټ وکړي او زمونږ د ډیولپمنټ وکړي چې دا صبح ترقی یافته شي او صبح ترقی وکړي مهرباني
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
درنو عزتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري یو بل مهم راپور ولورې تاسو په امر ګرځو چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د تاریخي ځایونو او آثارو د بیا جوړونې یو پروژه پیلېږي او دغه پروژې لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بودیجه یا فند هم راغونډ کړی دی او دا به بیرته هغه ځایونه چې تاریخي دي او هغه سیزونه چې ډیر پخوانی دي او آثار دي هغه راغونډوي هغه بیرته جوړوي نور تفصيلات یې سړي دغه ټول تاسو سادیا قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي
وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د خار دغه تاریخي کوسی په خولو او محفوظ کولو سره به نه یوازې د خار خولې شي دا به دغه بازار کاروبار او سیلګرای له هم وده ورکړي
اپنی تاریخ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں آپ مت سوچیں کہ آپ ایک مہینہ دو مہینے اگر آپ نے شہر کے لیے قربانی دے اپنے ملک کے لیے قربانی دے تو آپ سمجھے کہ آپ آئندہ آپ کے بچوں کا مستقبل اس سے بہت بہتر
وزیر اعلیٰ پرویز خٹک پر دغه موقع ویل چی دوی د دې ثقافتی لارې سره نړۍ ته د دې ځای کلتوري تاریخ خودل غواړي او خلکو ته ویل چې د دې منسوبې باندې روان کار د لاسه دوی د صرف دو میاشتې د دې لپاره قربانی ورکړي او چې کله دا کار سر ته ورسی نو دوی ته به معلومه شي چې د دې خار د راتلونکي ښه وخت لپاره دوی دغه قربانی ورکړي وه د صوبه خیبر پښتونخوا د قدیم آثار تحفظ کوونکې محکمې او د دې منصوبې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وویل د هریټیج ټریل یا د ثقافتي لارې دغه منصوبه د دې لپاره یو غټ چیلنج دی او دې به د سلور میاشتو کې دننه دا منصوبه سرته رسوي سلور سوا 50 میټر اوږد دغه ثقافتي لارې باندې به دواړو طرفونو ته دکانونو او دغه لارې په حق له دوی څه قسمه اقدامات کوي په دې حق له ډاکټر عبدالصمد ویل دا لارې به پخوي او دا لارې به صرف د پیاده تلونکو خلکو په استعمال کې وي
دا جی هریټیج ټریل پروجیکټ د ګورګټری ویسټرن ګیټ 970 غنټه ګره پرې یو 450 میټر یو پچ ته د دای بای تقریبا 150 بلډینګز دي د 75 داس کوم نوی بلډینګ دي زړه نوی بلډینګ هغه موږ اپلیفټ کو ټیکو به خپل کو به یو زوړ لوک پورته ورکو ګورنمنت په خپل پیسې لګي دنه علاوه بجلی سکون تارونه دي سو ګیس او سونا یوټیلیټیز تارونه دي یا پایپونه دي هغه ټول انډرګراوند دي او دا علاقہ په پیډیسټین شي او دنه علاوه دې باندې تقریبا د کیپی ګورنمنت پروجیکټ د ډایریکټریټ اف آرکیالوجی اینڈ میوزیمز او 315 ملیون 31 کروڑ تقریبا جوړیږي دا خرچه د قربانی
د ګنټګر یو دکاندار جانگیر خان وای دوی هله لري سلو میاش نه پس به دوی دلته یو خوله او خو بازار وویني
په ټول پیښور کې یا پرګری چې ټول پاکستان کې داسې بل کم ځای نه دی جوړ شوی دا کدا چې کم دی ته دی یو داسې نقشه دا او کچې ته دا پښولا نو وزیر اعلی صاحب ویل چې دا به ان شاء الله تاسو دا په ټول کې پکې کې بد دي شي اعلان وشي ان شاء الله په دې نه پز د کیسخانه بازار لمبر د نورو بازارو کاروبار به مو سره شي او خواته او دی خواته د لارې به مو سره خېسته شي د بلډینګونه به مو سره کولی شي ټول خلک بدل تسهیل نمرازی او خریدارین به هم کوي ان شاء الله.
هریټیج ټریل یا د ثقافتي لارې دغه منصوبه یو علامتي منصوبه ده. واکمن هم دا وای او وزیر اعلی پرویز خټک هم نن دا سرګند کړه چې پیښور خار سمره بدرنګ او ښه شوی دی او د دې 1750 میټر اوږد ثقافتي لارې منصوبې سره دوی کوشش کوي د دې خار تاریخي ښکلا او ثقافت نړۍ ته وښودلې شي او خلکو ته هم دا وښودلې شي چې حکومت او خلک دواړه وغواړي نو د خار صرف دا بازار نه ټول خار خپل کې دی شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګ د خیبر پښتونخوا د غنو کاروندګرو مغه شانته کې په احتجاج دی او د حکومت نه وښتنه کوي چې میلیونه د دوی له زیاتې بیې ورکي. د ریاض حسین نفي تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې زمیندارانو د کارخانه‌دارو لخوا د غنو قیمتونه رد کړي دي او غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت د میلیونو ته سبسډي ورکړي چې د غنو د اخستو قیمتونه زیات کړي. خو صوبایي حکومت وایي مرکزی حکومت میلیونو ته سبسډي مقرر کړي ده او صوبایي حکومت نشي کولی چې په چینه باندې سبسډي ورکړي. په صوبه کې هر کال د نومبر په 15 نیټه باندې د غنو کارخانې د کرشنګ سیزن شروع کوي او سخ کال دغه سیزن په دسمبر کې شروع کړي شوی دی او زمیندارانو وایي هغوی ته د غنمو د فصل نقصان د وړاندې نه ورسېږي او اوس ورته د کارخانه‌دارو لخوا د غنو ریټونه هم کم مقرر کړی شوی دی. په مردان ضلع کې د زمیندارانو صوبایي مشر نعمت شاه روغانی وایي د غنو میلیونو هغوی ته د یو کچمن سلویختو کیلوګرامو غنو 115 روپۍ مقرر کړی دی. د صوبایي حکومت وینا ده په صوبه کې د غنو د فصل د اخستو بیا په سرکاري توګه 180 روپۍ د یو من پسر مقرر کړی شوی ده. تیر کال په پاکستان کې د غنو د یو من سلویختو کیلوګرامو بیا 190 روپۍ مقرر کړی شوی و او د پوخ من 500 کیلوګرامو بیا 280 روپۍ لګول شوی و. د کارخانه‌دارو وینا ده چې په ملکی سطح باندې د چینې یو غټ مقدار موجود دی او د چینې د کمو بیو په وجه باندې هغوی نشي کولی چې د زمیندارانو نه غنی واخلي. تور دې وړاندې د مرکزی حکومت د اقتصادي کمیټې په غونډه کې د چینې کارخانه‌دارو ته د 15 لک ټنه چینې د اکسپورت کولو اجازه ورکړی شوی و. په غونډه کې مرکزی حکومت د کارخانه‌دارو د پاره 10 روپۍ او یا پیسې د یو کیلو په سر د سبسډي ورکولو اعلان هم کړی و چې پکې 15 روپۍ 15 پیسې به صوبې ورکوي او 15 روپۍ 15 پیسې به مرکزی حکومت ادا کړي. خو صوبایي حکومت د دغه سبسډي ورکولو نه انکار کړی دی. په دې حقله صوبایي د خوراک وزیر محمود احمد خان وایي صوبه نشي کولی چې دغه سبسډي ادا کړي. دوی صوبې سره دومره وسایل نشته چې کارخانه دارو ته په چینې باندې سبسډي ورکړي. بل خبره دا ده چې مونږ د پاکستان د نورو برخو په شان 180 روپۍ د غنو د پاره مقرر کړی دي او 115 روپۍ د چقندرو د یو من په سر مقرر دي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان سیمه کې د وړاندې نه کرشنګ سیزن شروع شوی دی. په مردان ضلع کې وس شروع شو او په پیښور خزانه کې به هم دغه کارخانه د خلکو نه غنی واخلي. یاد دی په پرانستي مارکیټ کې یو کیلو چینی د 250 روپو نه تر 1500 روپو پورې خرڅیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګرانو قدرمنو لیدونکو، خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیده. د دې خپرونې وروسته به زموږ همکاران راځي او تاسو ته به د شپه په خیر خپرونه وړاندې کوي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې ورسره ګډون وکړئ. زه ستاسو قربانه منظر شهید
او زه بختور شه.
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ ته زموږ پروډوسر وو، زموږ همکار عمران جدون او انجینران و ویګنر او چیان، دا وینه هم ډیره مننه کوو. تاسو په لویه لاس پارو سلوړه و آباد اوسئ.
الله اکبر.